څلور بجې شوې. السلام علیکم، تاسو د ازادۍ رادیو د یوې بلې یو ساعته خپرونې اوریدو ته رابولم. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر اشرف غنی په هرات ولایت کې دی. د ولسمشر غنی د سفر او څرګندونو له جزئیاتو به خبر شئ. همدارز واورئ چې اجرائیه رئیس وایي له هیڅ هیواد سره د افغانستان د استخباراتي ادارو په همکارۍ کې به د هیواد ملي ګټو ته زیان ونه رسیږي. نور راپورونه همدارز دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې اته کسان هغه مهال مړه شول چې د سیمه ییزو انتخاباتو د یو بایلونکي کاندید پلویانو د ګټونکي کاندید ملاتړو د خوښۍ په مراسمو لاسي بمونه وغورځول. او د هند تر واک لاندې کشمیر کې امنیتي چارواکي وایي د یک شنبې په شپه په سیمه کې له وسلوالو سره په 14 ساعته جګړه کې څلور وسلوال وژلي. نړیوال خبرونه څو شېبې وروسته راځي. لومړی ناجیه ساپۍ د افغانستان کورني خبرونه اوروي.
افغان ولسمشر وایي چې حکومت د قوانینو په رڼا کې ژمن دی چې د ماشومانو د وضعیت ښه کولو ته جدي هڅې وکړي. د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده، او د تخار په رستاق ولسوالۍ کې سلګونو کسانو مظاهره کړې. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وایي حکومت د قوانینو په رڼا کې ژمن دی چې د ماشومانو د وضعیت ښه کولو ته هڅې چټکې کړي. ولسمشر د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې دا ورځ د ټولو لپاره یو ښه فرصت دی چې د ماشومانو ستونزو ته لا زیاته توجه وکړي. له ارګ څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي غنی له ټولو ښوونکو جدي غوښتنه کړې چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو او ماشومانو وهلو، ویرولو او سپکاوي ته په هیڅ ډول اجازه ورنه کړي. د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کیږي چې د معلوماتو له مخې د مهال څه د پاسه 6 میلیونه ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي. د کندهار د غورک ولسوالۍ په بیلابیلو امنیتي پوستو نږدې 400 وسلوالو مخالفانو حمله کړې، او لا هم د پولیسو او مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده. د غورک ولسوال جمعه خان ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې تر اوسه 2 عام خلک وژل شوي، او د پولیسو او مخالفینو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات ورنه کړل. د تخار په رستاق ولسوالۍ کې لزګونو کسانو د پاکستان ISI سره د هوکړه لیک په اعتراض او په هیواد کې د روانو امنیتي ستونزو د زیاتېدو په اړه مظاهره کړې. دا مظاهره چې د روان د سبز په نوم د یوې ډلې لخوا پلان شوې، نږدې 1000 کسانو پکې برخه اخیستې. د دې ډلې غړي وویل چې حکومت باید د پاکستان د استخباراتي ادارې سره شوی تړون لغوه کړي. لبلې خوا د حکومت اجرایه مشر وایي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره به داسې سند لاسلیک نه کړي چې د ملي ګټو په زیان وي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې په دې اړه وویل.
مسائل هم در هفته های گذشته
ځین مسائل په تیر اونۍ کې د افغانانو لپاره اندېښنې پیدا کړې. یو هم له ISI سره د تفاهم لیک د یادښت لاسلیکو. هیڅ څه چې پکې د هیواد ملي ګټې تر پښو لاندې سوي وي، له هیڅ چا سره به هم داسې یو تفاهم ته پکې ونه رسېږو.
قرار نیست کې برسي.
تر دې وړاندې بیا د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په هدف تفاهم لیک نهایي شوی نه دی، او باید له 5 پړاوونو تیر شي. دا د افغانستان نړیوال خبرونه. بهرني خبرونه له جنقه الکوزي اوري.
د پاکستان په شمال لویدیځ کې چارواکي وایي اته کسان نن هغه مهال مړه شول چې د سیمه ییزو انتخاباتو د یو بایلونکي کاندید ملاتړو د ګټونکي کاندید د ملاتړو د خوښۍ په مراسمو کې لاسي بمونه وغورځول. دا پیښه نن د خیبر پختونخوا د ټانګ سیمې د قاري حیدر په کلي کې وشوه. سیمه ییز جګپوړی چارواکی کفایت الله وایي د خپلواک کاندید ولی خان ملاتړي د شنبې د ورځې سیمه ییزو انتخاباتو کې د خپل بری د خوښۍ مراسمو کې راټول شوي وو چې د بایلونکي کاندید قهرجنو ملاتړو ورباندې لاسي بمونه وغورځول. و کسان ځای پر ځای مړه شول، او یو بل کس روغتون ته په لار ساور کړه. په حمله کې نور 10 کسان ټپیان شوي دي. د یک شنبې په ورځ په کوات او نوشیره کې هم ورته پیښو کې 15 کسان وژل شوي وو. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې د جنوبي وزیرستان سیمه کې نن د سړک د غاړې بمي چاودنې له امله یو سیمه ییز حکومتي چارواکی او 2 نور کسان ووژل شول. امنیتي چارواکي وایي بم هغه مهال له لرې واټن څخه وچول شو چې د سیمه ییز چارواکي فاروق وزیر د سپرلۍ موټر په هغې سیمه کې د تېرېدو په حال کې و. د پاکستان پاول تر 2014 کال جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي وو او دا مهال هڅه کوي چې د عملیاتو ساحه د افغانستان پولې ته نږدې نورو سیمو ته هم پراخه کړي. د هند تر واک لاندې کشمیر کې امنیتي چارواکي وایي د یکشنبې په شپه یې په سیمه ییز په سیمه کې له وسلوالو سره په 14 ساعته جګړه کې 4 تنه وسلوال وژلي. د هند پولیس وایي وسلوال د کنټرول د کرښې له پوځي ساحې څخه واوښتل او هڅه یې کوله چې د تانګدر خرګوټي په پوځي اډې حمله وکړي. چارواکو ویلي وسلوال له حملې مخکې په 2 کورونو کې پټ شوي وو. دوی وایي له وسلوالو سره د جګړې لپاره د خاصو کمانډو ځواکونو 40 تنه د هوا له لارې سیمې ته ورسېدل او د هند د پوځ عسکرو د وسلوالو په پټ ځایونو د توپونو او ماشینګړو ډزې کولې. هندي ځواکونو نن په سیمه کې د 2 نورو وسلوالو لټون وکړ خو داسې ښکاري چې هغوی له سیمې تښتېدلي دي. د ایران خبری رسنه وایي د ایران د پوز یو افسر چې رمادي ښار ته نږدې عراقي ځواکونو ته سلام مشورې ورکولې وژل شوی. د ایران دولتي خبری اژانس نن وویل چې د پوزي جسیم نوري نومیږي او دغه راز یې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جګړو کې د سوري جنګیالیو ته پوزي مشورې هم ورکولې. په تهران کې چارواکي وایي د رختر په مقیاس د 4.4 درجو یوې زلزلې د بوشهر ښار د شمال لویدیځ په 110 کیلومترۍ کې د نفوسو ډکه سیمه ولړزوله. په دې سیمه کې د ایران اټومي تاسیسات موقعیت لري. د مرګ ژوبلې او زیان په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف جنګي الوتکو نن د یمن په شمالي، مرکزي او جنوبي سیمو کې د ایران ملاتړو حوثي شیعه ځواکونو پر هدفونو بمباري وکړه. سعودي ځواکونو دغه راز د یمن په شمالي ولایت سعوده کې د حوثیانو په سنګرونو د توپونو ډزې وکړې. دا وروستۍ حملې په داسې حال کې شوې چې په ځینو ناتایج شوو راپورونو کې ویل کېږي امریکایي ډیپلوماتانو د حوثي یاغیانو له استازو سره په عمان کې خبرې پیل کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن د مسکو لخوا په 9 تنو اروپایي سیاستوالو چې په اوکراین کې د کرملین په کړنو انتقادونه کوي د سفر لګول شوو بندیزونو دفاع وکړه او وایي د اروپایي اتحادیې دا شکایتونه پوچ او خالي دي. لافروف هغه ادعاوې رد کړې چې وایي په تور لیست کې اروپایي سیاستوال ځکه شامل شوي چې دوی د مسکو لخوا د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې له روس پلوه بلتون غوښتونکو نه د روسیې د ملاتړ له امله په کرملین انتقادونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې هیواد باندې د اروپایي اتحادیې بندیزونه چې د 1500 روسانو او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو شتمنۍ پکې قید او په سفرونو یې بندیزونه لګول شوي سیاسي موجبات لري. او د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د مرستې موسسه یا یونیسف وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې لخوا د رامنځته شوي بحران له امله د 1500 میلیونو ډالرو مرستې ټولولو لپاره تیاری نیسي. دا اعلان د کوچنیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت شوی او دا په داسې حال کې ده چې سبا سه شنبې د امریکا په مشرۍ ایتلاف په پاریس کې غونډه کوي او په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې د ماتولو په لارو چارو به خبرې وکړي. د عراق لپاره د یونیسف استازي فیلیپ هیفینینګ نن په یوې اعلامیه کې وویل په عراق کې بشري حالت مصیبت ته نږدې شوی. موږ د مرستو د دوام په مقصد په عاجل ډول زیاتو منابعو ته اړتیا لرو. د ملګرو ملتونو د دې موسسې د ارقامو له مخې په عراق کې 8 میلیونه کسان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په خاص ډول هغه 3 میلیونه خلک چې د 2014 کال جون میاشت کې د اسلامي دولت د وسلوالو د حملو له امله کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دا هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 28.4. په جلال آباد کې اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.3. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 16.2. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 15.8. او په مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 10.3.
زموږ غږله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. ولسمشر اشرف غنی په هرات کې دی واب اوري چې ولسمشر د کوم مهم کار لپاره هرات ته تللی. د حکومت اجرایه رئیس د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو د همکارۍ پلان ته د مستقیم اشارې په ترڅ کې ډاډ ورکړی چې په ټولو دې ډول همکاریو کې به ملي ګټې په پام کې ونیول شي. د دې همکاریو په اړه له اندېښنو مو خبرو.
ښاغلی اشرف غنی یوه خبره او د ډاکټر طه عبدالله بله خبره او د پارلمان بله خبره او د نور امنیت مهمو مسؤلینو خبرې په بل رنګ باندې دغه ملت ویشي.
پاکستانی چارواکو ته د ولسمشر اشرف غنی د وروستي لیک په اړه چې په متن کې له اسلام آباد څخه د وسلوالو طالبانو پر ضد د ځپونکو اقداماتو غوښتنه شوې یو بحث لرو. په نورو موضوعاتو کې د ښځو د چارو وزیر نن د سلو لمړنیو ورځو کاری پلان جزئیات روښانه کړل او د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په 19 پروګرام نیمه نړۍ کې له هغې یوې میرمنې سره خبرې لرو چې له معیوبو میرمنو سره د مرستې پروژې لري.
په دې ژوند کې ډېر تغیرات راغلی ده. دوی خپل هم کار کوي، نول معلولینو هم په دې بخشو کې آموزش ورکوي او خپل هم په دې عاید لري.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د یو کلي زرغګونه ډرامې له یوې نوې برخې سره خپرېږي. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ولسمشر اشرف غنی نن په هرات کې دی. ولسمشر غنی په هرات ولایت کې په یوه وینا کې وویل چې د سولې پلان یې په هیواد کې د امن د ټینګښت په اړه په مقصد عملی کوي او په دې برخه کې هڅې کوي. د شیبه په هرات کې د ازادۍ راډیو خبریال شاپور صابر د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی او راته وایي چې ولسمشر هلته څه ویلي او له کومو چارواکو سره یې کتلي دي. صابر صاحب
حدود ساعت 9 امروز صبح محمد اشرف غنی رسمی از افغانستان همراه با چند تن از اعضای کابینه و تعداد از نمایندگان مردم هرات در دیگرجا وارد ولایت هرات شد و در مکتب نقلودی 27 ذخر به حضور نیروهای مشرف امنیتی افغان صحبت های ایراد کرد. رسمی از افغانستان بیشتر تاکید روی مسائل امنیتی داشت و صحبت های تشویقی داشت. نیروهای امنیتی حکومت افغانستان به تمام نیروی از نیروهای امنیتی افغان حمایت خواهد کرد تا بتوانند تامین امنیت داشته باشند و در مقابل مخالفان مطلعه دولت یا در کل حراس افکنان بتوانند مقابله کنند تا مردم افغانستان بتوانند از آرامش خوبی دستبردار بشند. قسم جنگ موجود در افغانستان جنگ تعمیلی خان و گفت بعضی از گروه های مطلعه غیرمسئول در یواخیر حملات خود در نقاط مختلف افغانستان بدید جنوبتر و امسان شمال شدت بخشیدند. میخوان با وضعیت موجود حکومت افغانستان در یک وضعیت یا موقعیت ضعیف قرار بدن تا بتون از این طریق وارد مذاکره به شکلی مذاکره به گفتی اصای کلی بکید مردم افغانستان نخواهد بود. حکومت افغانستان هرگز در برابر همچین اون فشارها تن نخواهد داد. و رئیس جمهور بعد از تین صحبتهایی که در حضور مقامات امنیتی و در کل نیروهای اردو و پلیس داشت نشست ترتیب داد با حضور نمایندگان اقشار مختلف ولایت هرات در مقر قماندانی پلودی 27 ذخر. نخست آقای رئیس جمهور صحبتهای نمایندگان این مردم را شنید و سپس به پاسخ پرداخت. مهمترین مسئله در مسئله معمی های موجود دارید که در بلکاری شوندن از چند بسیاری طرف مطرح است. این دیز همه یکی مردم هرات مطرح است با آقای کنی و رئیس ارگان های محل بسیار داد در این نشست که هر چی سنتر پلان روی دست بگیرند تا بلکاری شوندن و به چند بلکاری دیگر افتایش بدن تا این مسئله به شوندن جایی که تقریباً بیش از 22,000 کیلومتر مربع مساحت داره بتونن بلزگیری بکنن از حملات مخالفان مطلعه دولت و امنیت تامین بکنن. در تالی از این مسئله آقای کنی همچنان گفت وزیر معادن و همچنان به کارمندان وزارت شهرسازی که هر چی سریعتر پلانهایی که در ولایت را در بخش پروژه انتشافی بدید سرکسازی به آقای کنی تاکید کرد که در یک سال پیش روی تاکید حکومت افغانستان روی سرکسازی در نقاط مختلف افغانستان است. این از اولویت کار خود دانستم. پلان گفت که ما روی سرک حرکوی سرک هرات چی شدید جایی که بند فلمی در اینجا مافیت دارم و دو پروژه را آهم که از هرات تا به خاک ایران و از این طرف از سیاقومی تا ترکمنستان به این مسئله تاکید کرد. این مسئله با استقبال نمایندگان مردم هرات به همچنان نمایندگان اقشار مختلف همراه شد و از این هم آقای کنی تاکید بر بهترشدن وضعیت زراعت کرد به گفت که برای اولین بار که حکومت افغانستان پلان دارد که برای یک سال آینده تمام زمینهای موجود را از دهقانها یا زارعین جمع آوری بکنند و خریداری بکنند تا این مطلب بتونه در آینده جلوگیری بکنه از خرید بالای گندم از این کشورهای همسایه که وارد افغانستان میشه.
بله بله، ډیر زیاته مننه کوم. شاپور صابر په هرات کې د ازادۍ راډیو خبریال. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال و چې هرات ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر او هلته د څرګندونو د جزئیاتو په اړه راپور راکو.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دموکراسی نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي رادیو د دموکراسۍ ملاتړ
د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وی له هیڅ یو هیواد سره به داسې تفاهم ونه کړي چې پکې ملي ګټې زیانمنې شي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره تفاهم لیک یوازې په نښه شوی او افغان حکومت په دې برخه کې خپل مسؤلیت درک کړی. صفی الله ستانکزی او په دې اړه تفصیل.
افغان حکومت د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د تفاهم لیک په اړه پورته شویو حساسیتونو ته پام سره وایي چې په ټولو مسایلو کې ملي ګټې ورته لومړیتوب لري. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي له آی اس آی سره تفاهم لیک یوازې په نښه شوی او هیڅ داسې سند نه لاسلیکوي چې پکې ملي ګټې په پام کې نه وي نیول شوي. ښاغلی عبدالله د دوشنبه پر ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې افغانان له خپل حکومت تمه لري او دوی هم هیڅ داسې کار نه کوي چې ملي ګټې تر پښو لاندې شي.
مسایل هم در هفته های گذشته باعث تشویش مردم افغانستان شد.
ځینې مسایلو په تېرو اونۍ کې د افغانانو لپاره اندېښنې پیدا کړې. یو هم له آی اس آی سره د تفاهم لیک د یادښت لاسلیک و چې په حقیقت کې هغه یوازې په نشه سوی و او په هماغه حد کې هم ډېرې پوښتنې را پیدا کړې. هیڅ څه چې پکې د هیواد ملي ګټې تر پښو لاندې سوي وي له هیچا سره به هم اداسی و تفاهم تا پکشه اونه رسیجون
قرار نیست که برسیم.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس ویل چې دولت له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو په لټه کې دی خو خپل کارونه په دقت او شفافیت سره مخ ته وړي. د حکومت اجرائیه رئیس ښاغلی عبدالله په داسې حال کې له آی اس آی سره تفاهم لیک حساس بولي چې له دې مخکې دغه تفاهم لیک توند غبرګونونه وپارول.
قدرمنو اوریدونکو په راپور کې مو د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د څرګندونو جزئیات واوریدل چې وایي له هیڅ یو هیواد سره به داسې تفاهم ونه کړي چې پکې ملي ګټې زیانمنې شي. څرنګه چې خبر یاست افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان ملکی او پوځي مشرانو ته په یوه استول شوي لیک کې غوښتنه کړې چې د وسلوالو طالبانو البته د افغان وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستان حکومت باید ځپونکي اقدامات وکړي. په دې لیک کې همداراز یادونه شوې چې تر راتلونکو درې اونیو پورې په دې لیک کې د درج شویو موادو په منلو سره د افغانستان د سولې د بهیر په وړاندې پاکستان باید خپل صداقت څرګند کړي. په دغه لیک کې د اتو مواردو په برخه کې د پاکستاني چارواکو ملاتړ غوښتل شوی چې د مهمو موادو د بحثونو په اړه یې اجمل تورمن د ولسی جرګې لغړی خالد پښتون او د سیاسي چارو کارپو متیولا خروټي سره خبرې کړي او د هغو نظر یې غوښتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو لکه څنګه چې خبرې از افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان ملکی او پوځي مشرانو ته په یو استول شوی لیک کې له دوی غوښتي چې تر راتلونکو درې اونیو پورې په یاد لیک کې د درج شویو موادو په منلو سره د افغانستان د سولې د بهیر په وړاندې خپل صداقت څرګند کړي. په دغه لیک کې د اتو مواردو په برخه کې د پاکستاني چارواکو ملاتړ غوښتل شوی چې د مهمو هغو په اړه یې د بحث لپاره راسره په سټوډیو کې مېلمانه دي د افغانستان د ولسي جرګې غړی خالد پښتون او د سیاسي چارو کارپو ښاغلی متیولله خروټې. ستاسې د بحث کوربه دی اجمل تورمن. درنو مېلمنو ښه راغلاست. ښاغلی پښتون د سر پوښتنه له تاسې، آیا د افغان ولسمشر لخوا پاکستان ته د لیک لیږل دا ښکارندوی نه کوي چې د حکومت د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان د کړنو په وړاندې بې باوره دی؟ ستاسې په اند دغه لیک د لیږلو مؤثریت څه دی؟
مننه. زه فکر کوم چې زموږ د ولسمشر راتګ د ولسمشر په صفت په داسې شرایطو کې راغی چې په چیرو جرلو سکالو کښې په افغانستان کښې د حالات د ډیرو خرابو او جنجالي هیجان حالت څخه وده ته تسلیم سوله او پخواني ولسمشر په خپله دوره کښې زشت زیات کوششونه وکړه چې د پاکستان موضوع ته یا د افغانستان د سولې موضوع ته د حل لار پیدا کړي. متاسفانه در اخري لحظې د سولې د شورا پر منځته راوستلو سره باوجود هم ونتوانېدی چې دا صلح راولي. بالاخره چې نوی ولسمشر صاحب اشرف غني راغی، هغه په سر کې د یو نوي ابتکار څخه کار واخیستی چې هغه د چین سره ډېر روابط نژدې کړل، د سټې سفرونه شروع کړل، د پاکستان سره ډېر نژدې سفرونه شروع کړل او د دوی سره داسې یو فضا په وجود راوستله چې حتی خلکو ته ډېر سوالونه پیدا سول. تر هغه اندازې پورې چې د تېرې هفتې پورې یو تفاهم نامه د دوو استخباراتي سازمانو تر مابین حتی غیر مستقیم امضا سوله چې بالاخره د هغه څخه ډېر غټ جنجالونه مابین ته راغله. زه داسې فکر کوم چې موږ په پښتو کې یو متل لرو، وای ما دونه شخورسه چې خلک دی وخوري، ما دونه درخسه چې خلک دی وغورځي. متاسفانه چې زموږ ولسمشر په شروع کې دونه خورسو چې د هر چا هوا ورته وسو، هم د پاکستان هوا ورته وسو، هم د چین هوا ورته وسو، او دوی د دې خوږوالي څخه په استفاده تر دغه اندازې پر راله چې داسې یو تفاهمنامه چې هغه د هیڅ افغان دپاره قابل قبول نه وه، نه د افغانستان دپاره یې کومه خاصه ګټه درلوده، ځکه د پاکستان پخوانی کړنې د افغانستان په هکله همیشه یو طرف وي، همیشه د افغانستان د ملي منافعو خلاف وي. دغه رقم یو تفاهمنامه دی
دغه تفاهمنامه تاسې یاده کړه، دغه تفاهمنامې او دغه لیک تر منځ زماني واټن ډېر کم دی، هلته دومره خوږوالی او دومره
اوس چون وخت چې ولسمشر په دې پوه سو چې دا حالت ډېر مخ پر خرابېدو ولاړی، او رښتیا هم دا شی واقعیت دی که دی دا خطا وتلی، دا خطا سوی تفاهم به د ژر تر ژره وګرځي چې پاکستان په خپلو کړنو کې زموږ سره هیڅ وخت صادق نه و، او هیڅ افغان هم دا نه مني چې پاکستان دې زموږ سره په خپلو ژمنو کښې چې وکړي په هغه کې دی صادق وي. بالاخره ډاکټر اشرف غني د دې دپاره چې دا خوږوالی د شیرینی نوره ختمه کړي او تریخوالی شروع کړي، نو د الټیمیټم په شکل چې یو ویشت یا دوه ویشت ورځې وخت یې ورکړی دی چې په هغه کې به تاسو ټول هغه د کوټې د شورا غړي نور ورته وایه چې خپل پسرلي عملیاتونه بند کړي، او د دې سره جفت د کوټې او د پېښور د شوراګانو هغه مهم خلک باید په نظارت کې وساتل سي، په توقیف کې وساتل سي، او دا رقم الټیمیټم یې ورکړي چې د هغه سره جفت نور الټیمیټمونه موجود دي، چې زه په دې یقین سره ویلی سم چې په آینده شلو ورځو یا متباقي ورځو چې پاتې دي د الټیمیټم د ورځو دوی نسي کولی پاکستان چې دا کار وکړي.
مننه ښاغلی پښتون. خروټی صاحب، پښتون صاحب د خوږوالي او تریخوالي خبره وکړه، څنګه کیدلی شي چې په عین وخت کې هم د بورې کپه خولې ته واچو هم د مرچو کپه خولې ته واچو په هماغه وخت کې امکان لري؟
دغه فعلي لیک چې لیږل سوی ده، دغه لیک څه فکر کوم، فکر څه چې بیخي زه مطمئن یم چې درې هفتې باد څه چې درې میاشتې باد هم هیڅ وضعیت تغییر نه کوي.
څنګه مطمئن یې؟
زه ستاسو ته وایم، دلایل وایم. زما تشویش دا ده، اگر به هغه اساس د احترام چې مونږ ما ولسمشر ته لرو او د افغانستان ولسمشر دی، مونږ ولسمشر دی، مونږ ورته رای ورکړی، همه ملت نه باید حقایق پټ نکو. حقایق داسې ده چې درې هفتې بعد زه حیران یم چې ما ولسمشر به ملت ته څه وایي. پاکستان په دول په طول د درې څلوېښت کالو کې موتا سره ناروا کړی، پاکستان په طول د دغه دیارلس کالو کې هغه عمل کړی دی چې قطعا هغه غیر جبران ناپذیر ده، نو دی څنګه کیدای سي په طول د درې هفتو کې ځان اصلاح کړي؟ اساسی علت چې دغه لیک خپور سو یا دغه لیک ولې نشر سو ده و چې هغه امنیتی تفاهمنامه یا امنیتی تفاهمنامه چې پاکستان استخبارات سره امضا سوی و او هغه د جناب ماب حامد کرزی د پلویان لخوانه مطبوعات ته ګویا راغې او افشا سو، او دا بعضې مشکلات ایجاد کړي دغه په خاطر چې هغه موضوع چپ کړي یا دغه مسله ګویا ترمیم کړي، دغه مواد پاکستان ته د لیک په حساب ولېږل او درې هفتې ته یې نه وخت وغوښته. دا چې منګه آیا دې سره بل مثل عمل کوای سو یا نشو کولای، زه فکر کوم چې منګه هغه ټول خپل وسایلو باندې متوسل سلو په دې ټول د دیالس کلو کې هغې نه مخکې چې منګه یو شی نتیجې ته لاسته راوړو، مګر متاسفانه مونږ لاسته رانه وړو. ولې رانه وړو؟ چې زمونږ خارجي پالیسي میکران داسې لاسته راوړل نه درلود یا داسې موفق مسلکي خلک نه وو چې دوی شي کولای چې د افغانستان خارجي پالیسي داسې عیار کړي چې مونږ په سیمه کې ځان مطرح کړو. با وجود دې چې مونږ سره ډېر خارجي ملکونه کومکونه کړی وو هم هر نقطې نظرت موجود، اما مونږ پرې ونه څه توانېدی. نو بینان اوس هم دغه د مرچ شو د بورې خبره دا دامه فونه چې عقل سلیم دا کار نه کوي، مونږ چې دا کار کوو دا بې نتیجه کار ده.
پښتون صاحب، په دغه لیک په ځینې معدو کې راغلی دي، مثلا چې په یو ځای کې راغلی دي چې د ترهګرۍ په وړاندې عملیات باید پاکستان پراخ کړي او د کویټې او پېښور د شورا غړي په خپلو کورونو کې نظر بند کړي. په بله ماده کې مثلا راغلی دي چې د بندیانو تبادله آیا دا د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې برخه کې څومره موثریت لري، مثلا دا برخه. یا په بل ځای کې مثلا راغلي چې د ټپیانو درملنه، د طالب ټپیانو درملنه، دې موضوع ته اشاره شوې. اوسنی وضعیت او په ټوله کې د پاکستان غبرګونونو ته پام سره په تیره کې، او دا چې ویل کېږي نن سبا د نوموړي هیواد ډیری چارې د پوځ لخوا سنبالیږي، لومړي وزیر نواز شریف ته به دا ستونزمنه نه وي چې د ولسمشر غني دغه غوښتنې ومني؟
زه داسې فکر کوم چې کوم مادي چې په خط کې یا په نامه کې ورستول سوي دي، زما په عقیده دا هغه څه دي چې د موافقې بعده په وجود راځي. موافقه وجود نه لري، اول زه دې باغ نه وینم ته و تارو درغی. دروسه پوری د پاکستان د خواڅه رسما د دې اعلان نه دی سوی چې موږ د افغانستان سره د سولې پر پروسه باندې په ټول مواردو قناعت کړی او ډیر ژر به د سولې د پروسې د پاره دوه اړخیزه ایحتونه سره تبادله سي. بیا به نو دوی پر دې مادو خبرې کوي. دا کوم څه چې زموږ ولسمشر ورته ویلي دي یا په خط کې دا هغه څه دي زه فکر کوم لکه ژی چې یو چا سه ناراضی او هغه ته د خپلې پخلاینې شرطونه وړاندې کوي. پاکستان په دې کې تروسه نه موږ اورېدلی دي کوم اعلان او نه کوم څه د ریاست جمهوري د خواسه اعلان شوي. زه فکر کوم کوم څه چې دوی ویلي دي هغه ظاهرا پاکستان شاید دوی د پټ دروازو شاته ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم څه خبرې درلودلې. شاید د چین په منځګری باندې بعضې شیان تبادله سوي وي. شاید نورو ملکو په دې کې کوم خاص ابتکار په لاس نیولی وي، لیکن د عملا په میدان کښې پاکستان د خپل سر نه دی. لوی مصیبت دغه دی، پاکستان دوه حکومت لري، یو یې ملکي حکومت دی، بل یې نظامي حکومت دی. ملکي حکومت زړه غواړي چې یو کار وکړي، هغوی غواړي چې صلح راسي، هغوی غواړي چې د افغانستان تر خپل تجارتي سیاسي اجتماعي
پخپلو کښې نه دي جوړ سره.
ابدا لوی ترین پرابلم په پاکستان کښې داري، که څه هم ظاهران د پاکستان ملکي حکومت په هیڅ وخت کښې دا نه ده منلې چې موږ او نظامي حکومت اختلافات لرو یا په مسایلو کښې تفاهم نه لرو، لیکن حالاتو وخت و زمان گذشته دا ثابته کړې ده چې پاکستان ملکي حکومت په هیڅ وخت کښې صلاحیت نه درلود. یوازې په نظامي وخت کښې دوه وخت نظامي دورې درلودلې، چې یو د ضیاء الحق دوره وه، بله د جنرال مشرف دوره وه. په هغو دورو کښې بیا مشرف دونه سخت دریزه وو چې اصلا د سولې موضوع ته دی راضي نه وو. تاسې اخري خبرې تاسې واورېدلې د میډیا د لارې چې مشرف په خپله دوره کې په ډېر وضاحت سره په دې اقرار کړی دي چې ما د افغانستان په چارو کښې مداخله کول او دا مې قصدي کول. یعنې دوی پر دې پښېمانه نه دي. نظامیان همیشه په ډېر افتخار سره دا خبره کوي، چون اوس دربندي فشار لاندې دي، د همسایګانو د فشار لاندې دي، د خپلو خلکو او د پاکستان د داخلي حالاتو د خرابېدو په خاطر د فشار لاندې دي. نو اوس دوی په خبرو کښې یو څه د نرمي څه کار اخلي. په حقیقت کښې دوی قطعا د خپلې پالیسۍ څه نه شاته تللي دي او نه دوی ځي. هر وخت چې دوی د عمل په میدان کښې دا ثابته کړله چې موږ واورېدلی چې دا دی مثلا د طالبانو یو جګپوړی چارواکی بندي کوي یا د حقاني د ګروپ یو جګپوړی سړی بندي کوي او واقعا د هغه په تعقیب نور بندیان شوله، بیا نو عملیات یې هم نه بندوي. موږ دوی ته وایي دا کوم شرط چې زموږ ولسمشر پرې ایښی دي چې تا سپرلني عملیات بند کړه، زه هم دا دې نه بندوي. دوی دې فقط طالبان د فشار لاندې راولي پاکستان کښې، دلته خود به خود آرامي راځي، خود به خود امن راځي. قطعاً دې عملیات نه بندوي، لاس آزاد عملیات دې دامه ورکړي. صرف دې ګورې پاکستان کښې طالبان او حقاني ډله د فشار لاندې راولي، څه مشران دې بندیان کړي، مریضان دې نه تداوي کوي، پیسې دې نور کوي، تجهیزات دې نور کوي، هغو ته دې خوش آمدید نه وایي. ته وګوره چې په افغانستان کښې څه حالات راځي. دا د تېرو دیارلس کالو د تېرو پنځه ویشت کالو زانه موږ وو، مګر متاسفانه څوک په خوله نه کوي.
مشخص پیشنهاد به حکومت ته څه وي؟ د پاکستان په وړاندې باید څه ډول یو دریځ غوره شي؟ آیا دا چې روابط نارمل وساتو، ترخی کو، او همغسې لکه مخکې چې تاسو ویل چې نه د یو څه مودې مخکې په شان باندې خواږه، څه ډول یو دریځ باید
نه 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 موږ حالات دا رقم نه دي. موږ په دې موډ کښې نه یو یا په دې حالت کښې نه یو چې موږ په فعلي شرایطو کښې د دې دپاره چې د خپل ملک د صلح، د دفاع، د پیشرفت، د اقتصاد، د تعلیم دپاره وجنګېږو، په عین وخت کښې موږ راولاړ سو په ګرم میدان کښې په نظامي جنګ کښې ځان داخل کړو. نه حالات د دې تقاضا کوي، نه زموږ اقتصاد د دې تقاضا کوي. صرف یوه مسله ډېره مهمه ده، زموږ جمهور رئیس د ټول احترام باوجود چې موږ دوی تېلرو، زموږ برحاله رئیس جمهور دی، دوی یوه سهو وکړله. کوم حالت، کومه فضا چې ده په وجود راوړله د خپل راتګ سره جفت، هغه دونه خوږوالی و لکه مخکې ما اشاره ورته وکړه چې هغه خوږوالي څخه مقابل طرف استفاده وکړله او هغوی دې ته رامخته سوله چې د تفاهمنامې غوښتنه یې حتی وکړه. زه د تفاهمنامې مخالفه شخصا نه یم، په هغه صورت کښې مخالفه نه یم چې صداقت موجود وي. که واقعا په دې کار کښې صداقت موجود وای،
تاسو وویل چې پخوا صداقت لیدل شوی دي په تېرو کښې چې صداقت نه دی موجود، نو دغه ټول موضوعات ته پام سره اوس دریز به د افغان حکومت څه وي د پاکستان په وړاندې؟
انتقاد همدا دی، موږ د افغانستان حکومت ته وایو، ولسي جرګې ورته وویل، سیاسي مبصرینو ورته وویل چې تا په کوم جرأت، په کوم اطمینان، په کوم اعتماد دغه تفاهمنامې ته زړه ښه کوي؟ اصلا تا ته خو پاکستان در معلوم و، موږ خو د پاکستان د لاسه دا دېرش کاله په دې اور کښې سوځو. نن چې ته د تفاهمنامه ورته امضا کوې، په مقابل ته تا کومه ګرنټي اخیستې ده؟
د ولسي جرګې غړی خالد پښتون و چې د سیاسي چارو له کارپو متیولله خروټي سره یو ځای د ازادۍ راډیو په ګردي میز کې خبرې کولې. په دې اړه دا بحث و چې ولسمشر اشرف غنی څو وخت مخکې د پاکستان ملکی او پوځي مشرانو ته په یو استول شوی لیک له پاکستانه د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په مبارزه کې د غوڅو اقداماتو غوښتنه کړې و. د کارپوهانو په دې اړه خپل نظر څرګندو. قدرمنو اوریدونکو، ځینې نور راپورونه چې مخکې مو اعلان کړي و د وخت د کموالي له کبله له خپرېدو پات شول، له دې کبله زموږ معذرت ومنئ. د وخت د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د خپرونې په دوام کې اونیز پروګرامونه خپرو، خو سمدستي جناقه الکوزی د افغانستان کورنۍ خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي حکومت د قوانینو په رڼا کې ژمن ده چې د ماشومانو د وضعیت ښه کولو هڅې چټکې کړي. ښاغلي غنی د ماشوم د نړیوالې ورځې په مناسبت یو پیغام کې ویلي، دا ورځ د ټولو لپاره یو ښه فرصت ده چې د ماشومانو ستونزو ته لا زیاته توجه وشي. له ازادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نی وایي په تیرو دریو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. د دې ادارې د څار مسؤول صدیق الله توحیدی نن خبریالانو ته وویل چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی د حکومتي چارواکو لخوا ترسره کیږي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه به په روانه جګړه کې مخالفانو ته د سوک ځواب په سوک ورکړي او د دوی په کلک هوډ باید شک ونشي. جمهور رئیس غنی دا خبره نن په هرات کې د ظفر قلي اردو له منصوبینو سره د کتنې پر مهال وکړه. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره به داسې سند لاسلیک نه کړي چې د ملي ګټو په زیان وي. ښاغلي عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل تر اوسه د پاکستان له ISI سره هیڅ ډول تفاهم لیک نه دی لاسلیک شوی. د کندهار د غورک ولسوالۍ په بېلابېلو امنیتي پوستو نږدې 400 وسلوالو مخالفانو حمله کړې او لا هم د پولیسو او مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده. د پاکستان په شمال لویدیځ کې چارواکي وایي 8 کسان نن هغه مهال مړه شول چې د سیمه ییزو انتخاباتو د یو بایلونکي کاندید ملاتړو د ګټونکي کاندید د ملاتړو د خوښۍ په مراسمو کې لاسي بمونه وغورځول. پاکستاني چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې د جنوبي وزیرستان سیمه کې نن د سړک د غاړې بمي چاودنې له امله یو سیمه ییز حکومتي چارواکی او دوه نور کسان ووژل شول. د هند تر واک لاندې کشمیر کې امنیتي چارواکي وایي د یکشنبې په شپه په سیمه کې له وسلوالو سره په 16 ساعته جګړه کې 4 تنه وسلوال وژلي. د ایران خبری رسنۍ وایي د ایران د پوځ یو افسر چې رمادي ښار ته نږدې عراقي ځواکونو ته سلام مشورې ورکولې وژل شوی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف جنگي الوتکو نن د یمن په شمالي، مرکزي او جنوبي سیمو کې د ایران ملاتړو حوثي شیعه ځواکونو په هدفونو بمباري وکړي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن د مسکو لخوا په نهاتې تنو اروپایي سیاستوالو چې په اوکراین کې د کرملن په کړنو انتقادونه کوي د سفر لګول شوو بندیزونو دفاع وکړه او وایي د اروپایي اتحادیې دا شکایتونه پوچ او خالي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل سوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا د بنګلاديش له ټیم سره دوستانه لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو برخې مسؤل علي کاظمي ازادي رادیو ته وویل دغه لوبه به د بنګلاديش په باستا ښار کې ترسره شي. منصور فقیریار، مرتضی علي بیگ او فریدون حکیمی د یادو لوبو ګول کیپران دي چې تمه ده په نوبت خپلې لوبې وکړي. جلال الدین شریعتیار، مصطفی حدید، انوش دستگیر، سید محمد هاشمی، سید نوید نادیم، زمیر داودی، سباون قیام د افغانستان د فوټبال ټیم په دفاعي کرښه کې لوبیږي. مصطفی آزادزوی، شبیر یوسفی، اسمت شینواری، آرش حتیفی، مصطفی زادزی، کنشکا طاهر، عباسین علی خیل، نورالله امیری او محمد فردین د افغان فوټبال لوبډلې په وستي کرښه کې لوبیږي. افغانستان د 2013 کال د نړیوال جام لوبو کې د مقدماتي دور لپاره د سیالي کوي چې تر دمه لا اوس 2-0 په وړاندې مات کړی دی. تمه ده د افغانستان او سکاټلند ترمنځ د لوی وچو لومړی څلور ورځنۍ لوبه سبا په سکاټلند کې پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل دې لوبې ته افغان لوبغاړو له پخوا چمتووالی نیولی دی. ښاغلی هوتک وایي افغانستان تر دې مخکې د لوی وچو په لوبو کې یو ځل اتلولي ګټلې او یو ځل دویم سوی دی او که دا ځل وکولی سي لومړی مقام خپل کړي د نړۍ په کچه به د څلورو ورځنیو لوبو اجازه ترلاسه کړي. او ټاکل سوی د افغانستان د کیک بوکسینګ شل لوبغاړي هند ته ولاړ سي څو په یو لړ آسیایي لوبو کې برخه واخلي. د کیک بوکسینګ فدراسیون تخنیکي مرستیال فیدا محمد صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې دوه سیالۍ ته به لس لوبغاړي د لوکیک او لس نور د فلکن ټیک په برخه کې واستول سي. ښاغلی صدیقی بیا د افغان لوبغاړو لپاره د کمی بودیجې له ځانګړې کېدو شکایت کوي او وایي چې دولت لوبغاړو ته ډېره توجه نه کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 90.5 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپرېږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د شپه زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې د اونۍ خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، دا د خپرونې په وروستۍ برخه کې لومړی د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه واورئ او ورپسې به نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام خپور شي.
یو کلی زر غږونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې شاغا او مقیم هر یو په لس کاله بند محکوم شول. راځئ اوس واورو چې نسیم ولې د خلکو لخوا وهل کیږي.
شین آسمان زری زری دس رو زرو امیدونا سپوگمائی دی بام پسر ننائی ننائی ننائی
ملانگا سپوگمائی غلام مغا سری مغاکام لپاس بانکی واتوائی که او ساگل دسار سترگم کاراشوا
او پوشمان
کستاز مکا دی دلاور خان دزمکی نکم دا دا دې تل ما نه مخکې د اوبو لګولو نه خلاص شوې
وایم. زما ځمکه که د دلاور خان د ځمکې په اندازه وای تر څاښته به مې اوبه وله.
ولې نه وای لکه دلاور خان چې خپلو ځمکو ته یې بزګر نیولی ته وای ښه خو ما به هم ورته بزګر نیولی وای.
خو د دلاور تالې ډېرې ښې دي چې تا غوندې خواریکښ بزګر لري. رښتیا موسا ګله، دلاور د خپل زوی اسلم په اړه څه نه وایي چې چیرته به وي؟
نه والا داسې خاص خو څه نه وایي. هماغه یو ځل چې ولی جان په ښار کې له اسلم سره لیدلی و، نورې څه حوال نشته.
د ده له ظلم نه یې خو خپل اولاد هم پاتې نه شو. په زوره یې کوژده ورته کوله، هلک یې له کلي ورک.
دا دی زما کار هم خلاص شو، درځه چې ځو.
درځه، د سهار اذانونو ته هم څه نه دي پاته. ټوله شپه مو په اوبو لګولو تېره کړه.
موز به وکړو بیا به زو ته وایې
کورې شه ورک شه. یار موسا ګله سختې وډر کړې
کله. اوهو ملنګه تا خو وګوره، دا د ګل بابا دوکان ولې خلاص دی؟
ته درځه چې ورشو.
ته درځه. اوهو دا دوکان خو غلو وهلی، د ګل محمد کور یې په توره چرګه بار کړه. خلکو ګل محمده راشئ چې کله راغلي دکان یې والی.
و موسا ګله، دا دې څه وکړل؟ که یو ځل د اغلا پور موږ را تاوان شي.
نو ته وایه چې موږ غوږونه تېر روان شوي وایه. ته وایه که هغه د سلطان خو راغی.
دا څه خبره ده وهلکه؟ نو
د ګل محمد دکان غلو وهلی.
نو تاسو څوک یاست؟
ولې ته موږ نه پېژندې؟ ته وایې که
خخه هم پېژندلې موسا ګله. او ملنګه، نو تاسو څنګه پوه شئ چې غله راغلي؟
سلطان وروره، نن خو زما د ملنګ د اوبو وار به. ته وایې که بېرته چې کور ته ستنېدو د ګل محمد دوکان وولیدی چې خلاص دی او دروازه یې ماته شوې ده. څه شوی؟ دا ظالم څوک و؟
ماما ګل ماما ده دکان ته مننه ننوځه. موسا ګله څه فکر کوئ چې دا کار به چا کړی وي؟
هر څوک چې وي زه خو یې در به دره کړم.
هو رښتیا وایې، نه وای د دکان په پښو درولی و.
بیا خو مې پیسې کاشکې خپلې وای وروره، دا به کوم ظالم و؟
هر څوک چې دی خو د دې کړی نه دی، ځکه چا سره تر اوسه دا کار نه و شوی.
دلاور خان که مو د خپل لیکلی هم وی شک نشته، ځکه چې ښه په هر څه خبر سړی و.
اوه دل سیم پلاره جیب شه دا څنګه خوب دی؟
اوه لا اله الا الله محمد رسول الله، ډیر بد خوب می ولیده، خشو چرا ویه دیکرم؟
خوب تا بد موایا، خدای دی خکی پاسا جمع خود در نتی رسوا چه وصل موز در نقضا نسی.
خدای می دینه گناه کارا کبی خو دیر بد خوب می ولیده، شکر چه رختیانه و.
خدای دی خیر پیش کی، زمام زر دیر نارامه دی.
دنسی موری استاج را ولی نارامه دی؟
سریا نسیم نن شپه بیخی کور ته نه دی راغلی.
وای ټوله شپه کور ته نه دی راغلی؟ چیرته به تللی وي؟
زه څه پوهیږم، خو زړه مې ډېر نارامه دی، خدای دې خیر پیښ کړي.
وای وای زه خو د شپې ناوخته کور ته راغلم، ما خو ونه لیده. وای وای ما ویل زه چیرته به په خپله کوټه کې ویده وي، نو ولې تا راته ونه ویل؟
ما ویل که درته ووایم بیا به ور باندې په قهر سې، چې ولې ناوخته کور ته راځې؟
یو خو د میندو دا کار ښه نه وي چې د اولادونه ګناه پټوي.
ښه ملامته یمه، خو ته اوس ورسه لمونځ دې وکړه، لږ د باندې ورپسې ووځه، د ملګرو نه یې پوښتنه وکړه.
ښه نو ولاړېږم. هی هی چې واړوي وایي صبر چې بچي مو غټ شي، جنجالونه به راکم شي. خو اوس دې جنجالو ته ګوره.
خو خبره نه چې اولادونه لوی سي جنجالونه یې رنګ په رنګ سي. خدایه خیر،
خدای دې خیر.
دا څنګه دروازه ټکول دي؟
ته وخت کېږم زه ورځم.
وای پاسه صبر
وکړه، دغه دکان یې خلاص کړی. وای چې څه مې کړی؟
مونږ ټول همدلته وو چې دلاور خان ته په خپلو سترګو ولیدلې چې له دیواله دې ځان را خطا کړ.
نه زه غل نه یم. خیر دی تاسو خو زما خبره واوره.
بس درځی لکه چې کارې تمام شو.
خو وی منه چې نور څوک در سره، زه خو مو تبا کړم هغه نور غله راوښیه.
سیده هلته څه خبره ده؟ ته لږ زر زر راځه. الا
راسه راسه جمیله، تاسو لکه چې خبر نه یې، نسیم غلا کړی. غلا
څه خبره ده؟ دا څه روان دي؟
دا خو مو په سرو وینو رنګولی. نسیمه و نسیمه
غلانې کوي دا به حالې
کومه دی؟ څه یې غلا کړي دي؟
سیده یو چاره وکړه چې ډاکټر ته بوزو، دا خو ډېر ژوبل شوی دی.
بس نور چې ژوندی یو هم د غلا خیال به هم سرته راشي.
راځه را په شا که چې کلینیک ته بوزو. ولیسه
کومه دی زوی بی؟ کومه دی؟ لرې شی. او خدایا نسیمه
پلاره
زوی دې غلا کړی، بس ښه مو درته اصلاح چې دا وهلی وم په یادی ور به پردي مال ته کاږم ونه ګور.
دا سما زوی په څه حال باندې کړی؟ پلاره ما څه نه دي کړي.
تاسو دا کسان ورسوي موږ هم درځو زی زی
لګلره شي ورونو
احمد ازو ده پس مشه لګ نه ډیر بلوري
خیر یو سي
زړه په مژه دا خو مو ملامت او سلامت ټول پرنجر کې واچول امر صاحب
غم مکوا چې د دکان څېړنه ختم شوه تاسو دوام لزان سره بیایو
موږ څه کړی وله
چپ شه خدای دادا تر غلیشه څه نه درته وای امر صاحب دا غل به داسې پیدا شي
غل څه چې مال به همور سره پیدا شي ان شاء الله
ضابط صاحب دا پلونه وینه تاسې ښکاری چې څو تنه ول
خا دکان ته به وروسته ورشو لږ صبر وکړه چې زما کار خلاص شي
امر صاحب موږ یو هم دکان ته دننه نه یو ورننوتلی
آفرین زمون کار در راته اسانه کړ دا د لوی همکاري موږ سره کړی
او په ما هم د خوشې سړي په کار مه کوئ زړه دې بدماشه
ښه ګل ماما ده ته څنګه خبر شوې چې دکان دې غلو وکړلی
امر صاحب د کلیوالو له غالمغال نه خبر شوم ټول کلی راوتی و
خو چا شک لري
او شک نه یقین لري چې غلا نسیم کړې ده
وروره ته مداخله مه کوه
دې نږدې وختو کې ستا او د نسیم ترمنځ څه پېښ شوي وو
نه امر صاحب هېڅ هم نه و شوي
ته پرې شک لرې چې دکان دې همدې نسیم نومې غلا کړې وي
نه نو نه پوهېږم څنګه شک پې وکړم خو همدلته خلکو نیولی و نو
د دروازې قلپ هم دې جبل مات کړی دی
هو دا جبل زما نه دی امر صاحب
ګل ماما ده وروره ته لږ اخوا شه
دا
احتیاط کوه ګوره زابط سلیمه دلته د وینو څاڅکې دي
او عکسیې م واخله زه به یې ځان سره ولیکم
موږ هم درنه ځو خپل تحقیق مو وکړه خو داسې کوم ثبوت پیدا نه شه چې نسیم پکې غل ثابت شي
وی زړه دې بدماشه نو تر اوسه مو څه کول چې لا غل درته معلوم نه شو
موږ کوښښ کوو دا پلونه چې دلته وو دا باید معلوم شي چې د نسیم پل پکې دی او که نه
عامر صاحب اوس به هر څه معلوم شي دا د ټایرونو نښې ګورې
اوهو
راځه راپسې
او اوس ګوره دلته وریجې هم لږ توی شوي دي
هو درځه درځه اوس به مو دغه نښه د غله تر کوره ورسوي
د بدماشه ګل ماما ده نسیم لا هغه دیواله ځان راچولی دی ټایرونه دې خوا تللي دا څنګه چل ده
ترنو اوریدونکو کوڅوک په یو جرم تورن شي د عامو خلکو لخوا وهل سپکول او یا هر ډول سزا ورکول څنګه درته ښکاري سم کار دی که ناسم او ولې همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست د ماشین شمیره ده 0 1 6 0 1 6 0 1 6
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسودا نیازی
نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ وسئ پیل کوو د نن ورځې په خبرونه روانه خبرونه مو د افغانو معلولو ښځو موسسې ته ځانګړې شوې چې معلولو نجونو او میرمنو ته په مختلفو برخو کې کار کوي حرفه ورته زده کوي او معلولو نجونو ته د کار زمینه برابروي دا خبرونه زه مسیده نیازی وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو د افغانو معلولو خزو موسسه چې معلولو کوندو میرمنو او نجونو ته حرفه او کار زده کوي د ټولري تر اوسه پورې په لسکونه معلول نجونی روزلې دي او عملنی په مختلفو برخو کې ورته د کار زمينه برابره کړې ده. د افغان معلولو خزو د موسسې مشره شاداب مبارز وایي وکاله کېږي چې د معلولو میرمنو لپاره دا موسسه جوړه کړې ده. دا وایي هغه معلول نجونې چې له دې ټولنې نه فارغ شوې دي په ژوند کې مثبت تغیرات راغلي، اوس عملا کار کوي.
زما خو د دې کار چې ما اوس په دې نجومې جوړ کړی دی او زه معلولینو په خاطر کار کوم وکاله کېږي. په دې وکاله راجستر چې د دفتر تر لاندې زه راجستر لرم تر 6000 کسان ډیر دي، مګر تر آموزش کاري لاندې چې دوی دي تر 90 ډیر چې فیصدي مثلا 30% کندې شزي او بی بزاحت دي او 80% کسان معلولین دي. په دې ژوند کې ډیر تغیرات راغلي دي، د دې خاطر چې خلک چې کار کوي مثلا پروژې اخلي، پس د ختم پروژې دوی یو مسائل چې دوی ته مثلا ورکوي او رخصتوي، د موږ دا رقم کار نه دی، مګر دا رقم دی چې د دوی زمينه مساعد کوي. دا وسایل چې په دوی اختیار چې ما ورکړي د دې خاطر چې دوی خپل هم کار کوي، نول معلولین هم په دې بخشو کې آموزش ورکوي، خپل هم په دې آیت لري مثلا د خپل ژوند او مشکلات حلوي، عملا موږ کار کوو. د دې خاطر چې نه پېژم چې دوی به کور کې ناستوي او دوی خود داسې مفتخور عبادت وکړي، مفتخوري نشي کولای چې یا مثلا دوی انتظار بس چې کله یو ځای ته کومک پیدا کړي دوی به وخت کومک او ورسته فکر کن. دا باید زما نظر دا دي زه خپل دا کار کوم چې دوی خودکفا باید خودکفا شي، د خپل لاسه د خپل د استعداد د نوی دوی به یو شی به پیدا وکړي، ابرومندانه دوی ژوند کوي او نه پچا باندې احتیاج کولای شي. دا کولای شي چې په خپل لاس په خپل زحمت په خپل همت باندې کار وکړي.
اغلی مبارز د یو څو معلول نجونو یادونه کوي چې دوی ورته د تحصیل زمينه برابره کړي او اوس له پوهنتون فارغ شوي دي.
د وختو کې چې موږ کار کړی د پیاو څلور تنو د معلولینو کسان و چې د دوی د پوهنتون کې بې نتیجه پاتې شوي، بیا ما پیشنهاد مې ورکړی و پوهنتون لقمان حکیم ته د څلور کسان بېله فیس یا بېله کوم امتیاز په پوهنتون کې دوی شامل کړي ده. خوشبختانه چې پس د دورې نه دوی چې ختم شو دورې بیا دوی ته دیپلوم ورکړل، نو دوی ډېره یو شاده روی درلودله چې زه ډېره خوشحاله شوم چې دوی معلولین او د سپین چپن سره چې دوی راغله زه ډېره خوشحاله شوم. قابلګي ویلې ده او یو رویه پیدا کړې ده د موږ دپاره او د ملت دپاره ډېره ارزښمند کار دی.
د همدې معلول نجونو له جملې نه یوه هم حکیمه حسینی ده چې د پښې له ناحیې نه معلوله ده. دې د همدې ټولنې له برکته قابلګي او رژګري ویلې ده. دا اوس له نورو معلول نجونو سره دکان لري او کار کوي.
زه آرز کردم دما خیلی خوب شد که بعدم شش ماه کار کردم. یه لرد
که اشپاگو میشته که می آرشگری زدکره اوز دکان لرم. پا دکان که چلور نجونی کار کهو زما او دیوی بلینجلی پخی مایو بدی او دیوی بلینجلی لاس نشته. موگ یو لبلا سره همکاری کهو له دکان نمی دو پاهنتون و کور خرس واسم. قابلگی می خلاس کرده خو تر وسمی دیپلوم نده اخیسته. اوز شفخانه که عملی کار کهوم. میرمنو تا ولادت هم ورکوم. هیله لرم چه خپل ماینه خانه ولرم او خلکو سره کمک وکړم.
امید دارم ماینه خانه یک مریض داده است خود رخصت کنم مردم همراهی کمک کنم.
اغلی حکیمه اوس نوې نامزد شوی هم ده. دا وایي کله چې به راپسې څوک په مرکه راتلل نو کورنۍ به مې ویل چې ته معلوله یې او نشي کولای چې واده وکړې، خو کله چې مې شاداب مبارز ته وویل نو د هغې ځواب دا و چې معلولیت عیب نه دی، ته کولای شې واده وکړې.
یکی قد از من زیاد آشنا بودم این فعالت کارهای من رو دیدم این چند سال
اوز وقتونو که این نامزده شویم. نامزد می چیز ما کار او ورتیا ولید نو به غفتل چې لما سره کوژده وکړي، خو چې کله خواستګاري راغلل کورنۍ می ویل چې ته معلوله یې او نشې کولای چې واده وکړي. وروسته بیا شاداب مبارز ته ورغلم او له هغې سره مې مشوره وکړه. هغې راته وویل چې ته معلوله یې خو ناتوانه نه یې او کولای شې واده وکړې او خپل ژوند جوړ کړې.
پدا اغلی شاداب مبارز د کار او حرفی ترڅنګ ځینو نجونو ته چې زده کړې وروسته پاتې شوې دي او معلولیت هم لري د درس زمینه برابره کړې ده. شریفه او سونا هغه نجونې دي چې یوې په جسمي لحاظ سمه وده نه ده کړې او د بلې یوه سترګه نابینا ده، خو اوس د میرویس سواد حیاتي مکتب کې درس وایي.
واحد 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 اسلام 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 اربعه اربعه
اسمنا شریفه سک مخلم باش میاد 26 بسک
زمانم شریفه ده شپږ ویش کلنه یم د مکتب ته راغلیم چې درس ویم په کور کې ز او مور میو په کورس کې می دستوزی زده کړی شالونه جوړم او په هغه د کور خرص باسم پاینده کې غواړم معلم شم او وظیفه ولرم
معلم وظیفه پیدا کوم معلم باشم
سونا سنفنا یا الف هستم هبده سال هستم خودم چشم دیده نمیتونی اکیش دیده
زمانم سونا دی ولی از کلا نیم او نهم سنف کیم یه وسترگمی نبینه دا او بلمی هم ضعیفه دا غوارم تحصیل تمی ادام ورکلم یه وخه وظیفه ولرم او کورنه تمی خدمت وکلم
بگیرم پا بر فامیل خود یه چیز خدمت کرده بودم
زلیخا چې د میرویس په سواد حیاتي مکتب کې معلمه ده وایي دوی له معلولو شاګردانو سره ډېره مرسته کوي او ځینې معلول شاګردان یې اوس کار هم کوي.
خدای کې هغه شاګردان موږ نیسو چې د تحصیل نه پاتې وي سن یې غټ شوی وي هغو سه کومک وشي دو په خاطر چې دوی به ځای ته ورسي. بعضې داسې دي چې هغه مادرزادیش فرزن شپږ ګوتې لري یا سترګې کږې دي یا غوږونه سم نه اوري، خو ډېر کوشش ورسه کوده مو شوق علاقه چې لري غواړي چې یوه ځای ته ورسېږي. موږ کله چې د نورو ته لیک لوست زده کړو بیا وروسته د دی سه د یو څو دقو دپاره جدا کینو جدا باور درې ورې درس ورته تکرارو څو چې دی دغه درس نه یوه نتیجه وکړي. تقریبا تر دیارلس نفره پورې کېږي. څوک د سترګو مشکل لري، څوک د پښو مشکل لري، څوک د لاسو مشکل لري. ډېرې فارغ څو دورې فارغ شوي، تقریبا درې څلور دورې فارغ شوي. مثلا هغه کونډې ښځې وې چې د ضعیف اقتصاد نه یې اعصاب خراب و ژوند یې خراب و ورو ورو تشویق کړل، اوس په ډېرو ځایو کې کار کار کوي. تغییرات راغلي، دومره اوس تشویق شوي دي چې د هرې خوا نه شاګردان راځي.
درنو اوریدونکو، تاسو د نیمې نړۍ خپرونه له ازادي راډیو نه اورئ. شاداب مبارز وای زتل معلول نجونو ته ډیره روحیه ورکوم او ورته وایم چې معلولیت عیب نه دی. دا وای زه ډیره خوشحاله یم چې زما یو شاګرد له یو سالم شخص سره نامزد شوی. اغلی مبارز خپل هم لا واده نه دی کړی. دا وای کچیر می د واده کولو پریکړه وکړنو له یو مایوب شخص سره واده کوم.
زما هیله ده د ټولو افغانان د ټولو وطنانو چې داسې فکر مه کوئ چې یو څوک ستا په نظر ډېره شایسته ښکاري، مثلا ظاهر خوای ګوري، مګر هغه معلول ده. بیا تاسې د فامیل سره چې مشوره کوئ چې زه یو څوک مې زه غواړم چې د دې سره واده وکړم او دوی به تا ته وایي چې دا معیوب ده یا معلول ده، تاسې د خپل ذهنیت نه خراب نه شي. زما هیله ده چې خواهش کوم چې دا معلولیت نه دي. هر څوک باید یو سالم انسان یو معلول سره واده وکړي، مثلا معلول یو سالم سره دا وکی دا د دې د ژوند کول په خاطر ډیره مهمه ده او دا یو عام ثواب دی او عام خرما. سن معلول معلولین خزه و ماده ته می په اخر په ختمه د جلسې می وایل چې زه په خپل سالم یم، مگر زه زما تصمیم دی چې یو معلول سره زواده وکم. ټول خنده چې دا کم مال او زه زما آرزوی شو معلول سره زواده وکم. زما آرزوی چې باید چې اکه دواړه معلول به خوشوان نکي نشي کولای چې دواړه به یو ځای ژوند وکي. یو معلول او یو سالم کولای شي ډیره په خوشحالي ژوند وکړي.
اوریدونکو، معلولیت کوم عیب نه دی. معلول او مایوب کسان هم کولای شي کار وکړي، زحمت وباسي، په خپل همت او وړتیا ځان ته یو مړی حلاله روزي پیدا کړي. موږ ته هم ښایي چې تر خپل وس او توان له معلولو کسانو سره مرسته وکړو، ځکه هغوی هم موږ غوندې هیلې، غوښتنې او خواهشات لري چې باید پوره شي. او هیڅ وخت باید دا احساس ورنه کړو چې دوی مایوبه دي، کار نشي کولای، بلکې یو بل ته باید د همکارۍ لاس ورکړو. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پتې مو دا دي: په کابل کې 411، هرات کې 40، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.